په ډېر تعامولو باندې مهم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښو ځینو خلکو کتابونه رانیول. له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بېرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې، او هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بېرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړي او کتابونه رانیسي.
تاسې ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمره خلک رانغلل، علت یې څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې همدغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولې، او هغوی هم ډېری بې پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي، نو دغه وجه هم وه.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغو بحثونو هغه نچوړم راته ووایه چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یې اخیستل، د مطالعې په اړه، د کتاب په اړه د هغوی مهمه خبره څه وه؟
په دې کې خو ډېری زموږ ملګري داسې هم ول چې د هغوی وړاندیزونه دا ول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم موږ وغځوو، او بې له دې نه چې موږ مشخص ورځ باندې دغه مشخص هفتې په ویاړ باندې دا کار وکړو، دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې هفتې لپاره هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره، دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبڼه یې وربدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي اصلا په خپل د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي، ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي، او کېدای شي یو څه د اوسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم، ټولو ته څرګنده ده. هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه رانی سي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیر زیاتې کمی راغلي وي، محدود درې سلور نه زیاتې نه راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغسې پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي، یو ښه انګیزه ورکولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې، دا څومره څه ټکنۍ شوی دی بیرته عامولو کې دا غټ رول لرلای شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا یې حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي، او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي، د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي، د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري، یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیر وي، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي، او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان غو تصویرونه دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څو خوري، خو ټیمی یا پلاستیک چټ سیوی هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځي، په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي، هغه په مغز چرته چې خوري هغه ته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې د تام په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانه دي څرګند شي چې موږ تاسو به خپل خار او خپل شر پر څنګه اخو ساتو. دا مو په هوی د نشټن لقبل ډیر داسې شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانان د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي، نو دا خبره درسته ده. کابل هم داسې پاک و، کابل هم داسې ښکلی و، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومیږي، او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت همدا ده چې خپله ځوانان په پاک ساتلو کې مسولیت نه کوو، او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو، که هغه کیلې وي، مالټې وي، یا بل هر څه د خوراک شوي چې موږ وخورو، نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو. نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسیږي، که هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خځلې یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرام چټلات کیږي چې دا په خپل یو انټرول مشکل دی. کچیرته موږ تاسو یو مپ هواوی ولرو او داسې پوه شو چې موږ تاسو څه وکړو څه نه کړو نو د سر به موږ تاسو ډیر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته سي ونې ډیرې اوسیږي هلته اورښتونه ډیریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته سي اورښتونه ډیریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډیریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه چټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کې دي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سي مځکي خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو ته چې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو. هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواشا د هغوی راپریوتې پاڼې رستی سوی هغه د نوی نالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کیږي، د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینئ. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کینئ، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د ویروسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلې دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامابینځته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامابینځته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شولې. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامابینځته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامابینځته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناسته ده او یا هم خواګرځی دي، د پوستکي دانې دي او هم نور دي. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چند واري کوشنې دي. د یي بلابیل ناروغیان دغه رقم رامابینځته کوي، لکه ټوخی دي، انفلوئنزا د شری دي، ایډز دي او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل، د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور دغه رامابینځته کوي، اراض ولایم رامابینځته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې دی حمله وکړي، د هغې برخې اراض رامابینځته کوي. او بل فنجي، دا ژوندي موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دوی څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامابینځته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کیدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامابینځته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامابینځته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتیستا ده. پروتیستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رامابینځته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلې کمونی ویلې، خو د انافیل ښځینه غوماشه په واسطه باندې رامابینځته کیږي چې په انسان کې ځینې اعراض رامابینځته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامابینځته کوي او یا هم خوله رامابینځته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن دی، د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبینسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو، هم سیدي ویلي چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبینسته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبینسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګوري کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولی، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتیستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کڅوړو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه لس مایکرومتر، او حجم یو نانوګرام دی، جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د وشمرغه هغه نلقه سوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي، یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنې له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي، یعنې په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بیا په عادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلېږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمې ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمل دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجرې په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې مېسته راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پو ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړي حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویات حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنی د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړی حجره اوږدیږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجریږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد هم پیژندلی دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګې لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګې برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یو هګې بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګې بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه یې د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفریت ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفریت ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله د هګۍ پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 4 ساعتونو پورې القاسي بیا دی تخریبیږي او خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې د ته حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکۍ سره ننوځي. په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي. څو ځلې زایګوټ ویشل کیږي چې بیا د القا څخه 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نشلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله خشا پورې ځان ونشلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته